مصطفی صدیقی مننه د ازادي رادیو د ریسات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته د بخښنې د نړیوال سازمان له اندیشنو خبرو خو لومړی خبرونه د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له بریدونو سره ملکی تلفات په افغانستان کې خورا زیات شوې دي. امریکا په خلیج کې عربي هیوادو ته ډاډ ورکړ چې د بهرنیو حملو په وړاندې به د دوی ترڅنګ وي او په فارس خلیج کې ایراني کښتیو پر وې بار وړونکي بیړۍ ډزې کړې. بشپړ خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د پسرلنیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا اوچت شوی دی. د چهارشنبې په شپه د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي خوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د حملې کېدای شي د بشریت پر ضد په جرایمو کې وشمېرل شي. میرمن مصدق وایي وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو بشري مکلفیتونو خورا ښه خبر دي، خو یوازې هغه وخت دې قوانینو ته مراجعه کوي چې د دوی ګټه پکې وي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤلو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر نه مخې ولسمشر غنی د توحید پونم د اعلی سرقومندانۍ د سوق او ادارې له مرکز څخه په کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې د شاهین او ظفر قلي اردوګانو له قومندانانو او نورو امنیتي چارواکو سره د امنیتي حالت په اړه خبرې وکړې. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د هیواد له امنیتي چارواکو سره په منظم ډول په تماس کې دی.
اغه جمهور رئیس هر اورز کډوی یو اورز ورستا د دوستامونو او د کلوندګانو او د امریا کوم کمانډارانو سره مسلسل او دوامدار په خبرې کوي.
کندوز، بدخشان او بغلان د هیواد د شمال ختیز درې ولایتونه دي چې په تیرو څو اونیو کې وسلوالو مخالفانو پراخې حملې پکې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. سراج الدین اوسلوف پرون په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل د بې ثباتۍ جوړول د خواشینۍ خبره ده او تابند د حالت د تاجکستان د سختې اندېښنې علت دی. اوسلوف زیاته کړه چې تاجکستان به د خپلو سرحداتو د دفاع لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له هر ګواښ سره د مقابلې توان لري او پرې بنشتي چې طالبان او یا نورې تروریستي ډلې د هیواد ته ننوځي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان پوځ د 15 کالو مخکې پوځ سره د مقایسې وړ نه دی او زیاته یې کړه د ډاډه دی چې افغان چارواکي به پر ملکي وګړو د حملو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام ترسره کړي. له اساسي رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحدي ایالات به له بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو متحدانو په څنګ کې وي. اوباما د څرګندوري پرون په کمپ ډیوډ کې د خلیج د همکاري د شورا له مشرانو سره په ګډه غونډه کې لګډون وروسته وکړي. د یادونه وکړه چې د عربي هیوادونو له مشانو سره د ایران، سوریې او د اسلامي دولت د افراطي ډلې پاړه څرګندې او مفصلې خبرې وکړې. په دې سرمشیزه کې د قطر او کویت د دولت رئیسانو ګډون کړی وو، خو سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، عمان او بحرین خپل دوهمه درجه چارواکي ورستولي وو. د کمپ ډیوډ سرمشیزه په داسې حال کې جوړې شي چې ایران او د متحد ایالاتو په ګډون د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لنجې په اړه د خبرو اترو په حال کې دي. د خلیج هیوادونه ویریږي چې د ایران پر ضد د بندیزونو له لغوه کېدو سره به خورا زیاتې پیسې چې مخکې کنګل شوې وې د اسلامي جمهوریت لاسته ورشي او په دې پیسو به وکولی شي چې په سیمه کې خپل تعارضي فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا کانګرس د استازو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بل اخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د استازو جرګې د لایحه په څلور سره مثبتو او یوازې 15 منفي رایو تصویب کړه. یاد شوې لایحه له تصویب وروسته سپینې ماڼۍ ته استول کیږي او چارواکو ویلي دي چې ولسمشر اوباما به یې توشیح کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بیا غور لایحه تیر اونۍ د امریکا د سنا لخوا تصویب شوه. د ولسمشر اوباما دا لایحه توشیح کړي. یاد شوی قانون به د امریکا د کانګرس غړیو ته صلاحیت ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې به پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په مسله کې پریکړه وکړي. ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو متحده ایالاتو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني په پام کې لري چې د روان کال د جون د میاشتې تر پایه په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر وی کارګو کشتی چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیره د فارس په خلیج کې 13 ورځې ډزې وکړي. د پوی میاشتې کې دوهم ځل دی چې ایران پر تجارتي کشتیو ډزې کوي. چارواکي وایي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د متحده عربي اماراتو له پولیسو سره نږدې په نړیوالو اوبو کې ډزې کړي دي. امریکایي چارواکو ویل چې دغه تجارتي بیړۍ له ډزو سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداری ډزې وکړي. کله چې د متحد عربي اماراتو د سمندر غاړې ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول، ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش پرون په یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي آواز دی. دا نیم ساعته پیغام چې د داعش پر وې پاڼه خپور شوی له مسلمانانو غواړي چې په عراق او سوریه کې د بغدادي په نیابت جګړه وکړي. په پیغام کې پر هغو سنی ملکانو هم انتقاد شوه دی چې د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې له جګړو څخه تښتي او د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې پناه غواړي. دا تر اوسه نه ده تایید شوې چې آیا دا آواز به په رښتیا سره د بغدادي وي که نه. د نوموړي وروستی صوتي پیغام د راپورونو له مخې د تیر کال په نومبر میاشت کې 2 ورځې وروسته له هغه خپور شو چې چارواکو وویل نوموړی په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. تیره میاشت په راپورونو کې ادعا وشوه چې البغدادي په یوه هوایي حمله کې د جګړې له لیکې وتلی دی، خو د امریکا دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو دا تصور چې نوموړی شی ټپي شوی وي هیڅ کوم اساس او بنیاد نه لري. د روسیې مرکزي بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اثارو د زیرمې د بشپړولو لپاره به له بازاره د ورځې له 100 تر 200 میلیونه ډالر پیري. د روسیې مرکزی بانک دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په تیر یوه کال کې د دې هیواد د بهرنیو اثارو په زیرمه کې 160 میلیارد ډالر کموالی راغلی. د روسیې د بهرنیو اثارو په زیرمو کې کموالی له 2014 کال راهیسې پیل شو چې علت یې د روسیې روبل د ارزش کمیدل و. د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې بندیزونه باعث شول چې د روسیې روبل په ارزش کې کموالی راشي، خو په روان کال کې د تیلو د بیو له لوړېدو او د اوکراین په ختیځ کې د اوربان له اعلان وروسته چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو احتمال راکم کړ، د روبل ارزښت بیرته له لوېدلې حالته په 100 کې لوړ شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له بریدونو سره د ملکي افغانانو مرتوب له ډېره زیاته شوې. د دې سازمان وی څېړونکي خوري مصدق وویل
هغه حمله چې طالبان په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه دا د انساني حقوقو د احترام لپاره یو اهانت دی.
نړیوالو چاپي خبرونو هم په کابل کې د چهارشنبه د شپې د برید مسله څېړلې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان تور پوری کړی دی چې د هند استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړي.
بدامنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی د خپل ځان نه دا مسله خوښي افغانستان باندې ورغورځي.
په کندهار کې له نږدې 200 ښځو څخه د قابلګۍ د زده کړو ازموینه واخیستل شوه.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار واوسم، خصوصا د کندهار د هغو ښځو لپاره چې ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې تر اتمې بجو وروسته د یو کلی زر ژغونه ډرامه خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی وګړو د طالبانو حمله شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپکه سترګه ګوري. پر وسلوالو طالبانو د ملکی وګړو د وژنې له کبله وروسته له هغه انتقاد کیږي چې د چهارشنبه په ماښام وسلوالو کسانو د کابل ښار په کلوله پشته سیمه کې د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه او بهرني او افغان ملکیان ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په سرلنیو حملو ملکی وګړي د مرجوب له زیات خطر سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې طالبانو د خپلو حملو په ترڅ کې د ملکی وګړو وژنو ته زور ورکړی، د کابل په زړه کې پر یوه هوټل برید خی چې طالبان د انسان ژوند ته په ډیر سپک نظر ګوري. د کابل پر پارک پالس هوټل د طالبانو حملې د راپورونو له مخې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. د چهارشنبه په مخام وسلوال کسان په داسې حال کې د هوټل ته ننوتل چې په انګړ کې یوه میلمستیا روانه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې چې پرونی خپور کړ ویلي چې د کابل په زړه کې پر یو مشهور هوټل برید څرګندوي چې د طالبانو په سرلنۍ حمله اوج ته رسیدلی او ورسره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې خطر هم خورا زیات شوی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ملکی وګړو د طالبانو حمله د بشریت پر ضد په جرایمو کې شمیرل کېدای شي.
هغه حمله چې طالبان د چهارشنبه په شپه کې په کابل کې په کابل پالس هوټل کې ترسره کړې وه، دا د انساني حقوقو یو لویه سرغړونه او د انساني حقوقو د احترام په باره کې یو اهانت ده. دا د بین المللي قوانینو او د بشري حقوقو قوانینو تر لاندې یو جنګي جرم ګڼل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پر اسانه اهدافو یا بې دفاع خلکو حملو په وروستۍ څوونه یو کې زور اخیستی چې د چهارشنبه ورځې د برید ملکی تلفات یو مثال دی. د بشری مرستو د همغږی ادارې اکبر ویلی چې پر پارک پلس هوټل د حمله په وژل شویو کسانو کې وطن د بشری مرستو د رسونکو مؤسسو کارکونکو و. لازادی رادیو سره په خبرو کې میرمن مصدق وویل وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو لمخې لخپل بشری مکلفیتونو خورا ښه خبر دی، خو یوازې هغه وخت د قوانینو ته مراجعه کوي چې ګټه یې پکې وي.
طالبان ته دا قوانین ته ډیر شمالومه ده او هغه وخت چې د دوی منافع تقاضا کوي دوی د دې قوانین استعمالوي، او هغه وخت چې د دوی منافع بنوي دوی دا قوانین تر فشار لاندې کوي.
نو موږ له طالبانو وغوښتل چې پر ملکیانو بریدونه سم دستي بند او د جګړې اصول مراعات کړي. میرمن مصدق پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د ملکی وګړو او ځایونو امنیت یقیني کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو وایي ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې چې د بشري بنسټیزو حقوقو ملاتړ به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې سره کرخوي. حوریه مصدق وایي د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه او پر دوی له برید کوونکو سره حساب کتاب به د ښاغلي غنی لپاره ستره ازموینه وي چې آیا دای پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه.
د بخښنې د نړیوال سازمان د څېړونکو حوریه مصدق څرګندونې موده احمد تکل پر راپور کې واورېدې چې حوریه مصدق وویل د چهارشنبه په شپه په کابل کې د پارک پالس پر میلمستون د طالبانو برید غیر انساني برید و، ځکه چې ملکیان په نقشه کړل. نړیوالو چاپي خبرونو هم د همدغه د کابل د برید مسله څېړلې ده. دغه چاپي خبرونه ته سلطان محمد سرور کتنه کوي.
ګڼول ویدیو خبرونه په کابل کې د پارک پالاس په میلمستون دی ورستی برید په اکلا چې یو شمیر بهرنیان پکې ووژل شول مطالب خبره کړی دي. ډیلی ټلیګراف ورسپړل کی دا په هغه یو ځای باندې نوې برید دی چې ګڼ شمیر بهرنیان هلته تګ راتګ لري. ورسپانډي د افغانستان د استخباراتو دی وچارواکي دا خبره هم راخسته چې وای ټاکل شوی و په دغه میلمستون کې د موسیقي یو کنسرت تر سره شي چې څو کسه هندیان او ترکان هم وربلل شوی وو. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د چهارشنبه د ورځې د غبرید چې 15 ساعته دوام وکړ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر یو ورځ وروسته وشو. ورسپانې د نواز شریف دا خبره هم راخسته چې په کابل کې ژمنه وکړه چې د طالبانو خلاف د جګړې ملاتړ کوي او د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدلی. ډیلی ټلیګراف وایي چې پاکستان د طالبانو پلوی ډلو ته په پناه ورکولو او په خپلې بهرنۍ پالیسۍ کې د هغو په کارولو تل تورن شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې هم لیکلی دی چې په کابل کې ورستی برید په پلازمینه او د افغانستان په نورو برخو کې د دغه ډول نورو هدفي بریدونو ویره زیاته کړي. ورسپانې لیکي چې د پارک پلاس میلمستون د کابل په یوې مهمې سیمه کې دی چې هلته حکومتي ادارې او د ملګرو ملتونو دفتر هم دی. نیویارک ټایمز لیکلی کابل چې یاغیانو ته ډیر اهمیت لري په ورستیو څو میاشتو کې څو بریدونه پکې وشول. ټاکل شوی و چې د چهارشنبې په شپه پارک پالاس میلمستون کې د افغانستان د نامتو سندرغاړي الطاف حسین کنسرت ترسره شي، خو یاغیانو په خپل برید سره فضا ګډوډه کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم لیکلی دی چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه کسان چې په دغه برید کې ګیر شوي وو وژغورل. ورځپاڼې د یو بل افغان سندرغاړي خالد هماهنګ له قوله لیکلی چې د موسیقي کنسرت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترتیب شوی وو. خغلی هماهنګ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید په محل شاوخوا سل کسه په میلمستون کې وو. ټایمز ورځپاڼې هم لیکلی دی چې وسلوالو یاغیانو د پارک پالاس په میلمستون کې یو شمیر کسان برمته نیولي وو. له دغه برید څو ساعته مخکې یاغیانو د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې په یو جومات برید وکړ او د دغه ولایت د دینی علماو د شورا یو شمیر غړي ووژل. ټایمز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم ناوړه شوی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پیښو کې لاس لري او د دې هدف لپاره افغان خاوره کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې وکړي. د وویل چې په دې اړه افغان دولت له خپلو اندیښنو خبر کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان د ذبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په ترورستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبرای چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړي او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپل خاوري به د یو بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شمې پر ورځ په ورځني سفر کابل ته تللی او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمایزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغه لیدنو کتنې کې په دې موافقه کړې چې موږ د نل اسوهانه پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رد فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړي.
پاکستان افغانستان
د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ په خپل خاورې د یو بل پر ضد کاریدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړي چې د هندستان استخباراتي ادارې را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دوړې هوادونو د ګډو عملیاتو د پښتنې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې افغان ولسمشر سره یو ځای غړي خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دوړې هوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه غنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي د پولي پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګي عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه ورداشت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلې ده او کچېرې دلته سوله نه وي هیڅ شری بنوي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان پر هندي استخباراتي ادارې تور پوری کړی چې د افغانستان خاورې لپاره ولو سره په پاکستان کې ناامني خپروي. پر دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره خبري کړي او لده څخه یې پوښتلي چې په دې ورستیو کې د پاکستان پوز هم دا تور پوری کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزارت هم وویل نو د دې تورونو هدف څه دی او آیا پکې حقیقت شته او کنه؟ ډاکټر محمد تقی وویل
د سخکاری چې دای یو کیس جوړول غواړي موږ ته د سخکاری چې دا د رانوم د استعمالي هغه د بلوچ نېشنل ستانو پر خلاف د بلوچ ملټن چې هغه د بلوچستان د آزادۍ لپاره جنګیږي د هغه پر خلاف د استعمالي بیا کراچي کې خصوصا د ام کیو ام په حواله باندې د ایسا خبره شروع کړي چې تاسو ته یاد وي او اس اس پی دا خبره کړي وای پرس کانفرنس کې چې ام کیو ام د رانوم کومک ملاوي دي نو زموږ حال چې دا د سیاسي قوتونو پر خلاف د استعمالي خپل ګریوان ته نظر نه چي چې دا دا را کیسه نه ده د 1300 کالو نه پاکستان کې د سیده ترګری مسله ده او دا چې کوم اسلامي سختری ده خلک دي دا غیله خو دا څه کیږي او اسماعیلیان هم چې دی هغه د شیګانو یو مسلک دی او تر اوسه پورې خو داسې برای راست دومره خطرناک برید ور باندې نه شوی خو دوه کاله کېږي چې د هغې عبادت خانه عایشه منزل نومېږي هغې باندې یو برید شوی نو دا توجه اړول دي د پاکستان د داخلي مسلو نه بیا دې نه دا هم یو فایده دی اخیستل غواړي چې افغانستان باندې دا تور ولګي چې پاکستان افغانستان برخلاف کاروانې ځکه کوي چې افغانستان سیمه استعمالېږي د پاکستان خلاف.
ډاکټر صاحب څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او پر امنیت باندې او د پولي دواړو خواو ته پر عملیاتو باندې هم خبرې وکړې. دغه ډول بیان راتګ او افغان دا ویل د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې موږ افغانستان هم لخپل وندېخنو خبر کړی دی دا د افغانستان سره پر اړیکو باندې ناوړه غیز لرلې شي.
بالکل زه دا وایم چې د پاکستان لخوا دا اونس کوم دی افغانستان ته اړول غواړي چې بدمنی چې کوم دا هغه د افغانستان د وجه دی خپل ځان نه دا مسله خوکه افغانستان باندې ورغورځي. اوس په دې ملاقاتونو کې چې کوم د پاکستان صدر اعظم هلته وکړ نو هغې کې دا خبره هم وشوه چې د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر چې دی جنرال صاحب رضوان اختر هغې دا وویل چې خپل زیات طالبانو ته افغانستان د پاسپورټ او تاثیرات جاري کړي. نو داسې وینا اخر د پاکستان د استخباراتي ادارو مشر هغه دا تپوس یا دا ډیمانډ افغانستان نه ولې کوي هغې ته دا معلومات شته چې دا خلک چېرته پروت دي دا څوک دي نو آیا که هغې ته دا معلومات دي نو مقصد خو دا دی چې د طالبان چې کوم دي هغه بالکل د پاکستان د لاس لاندې دي د پاکستان د مرزۍ لاندې دي نو الزام خو په پاکستان باندې لګي تور خو په پاکستان باندې راځي چې د افغانستان کې چې کم اور لګېدلې دی هغه کې د پاکستان پوره پوره برخه ده.
د سیاسي چارو د چړونکي ډاکټر محمد تقی څرګندونه مو اوریدي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر اوپر بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان عدلی وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولی او وايي تر راتلونکو دو اونیو د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته استوي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور ازادي رادیو ته ویل دا طرحه په سولیز هدف ولاړه ده. لدی سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د روغتیا پډیرو برخو کې د هستوي انرژي ضرورت پیشي شي خو ورڅخه د استفادې زمینی لا مساعد نه دي. یوسف خان صدران او په دې اړه نور تفصيل.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې طرحه د چهارشنبه په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځیده خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سولیز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنځمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نو موړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مديري سي او جي دي ارتیا غني ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي نو ځکه د کابل طبي پانتون او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ارتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغي د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جي دي ارتیا و. د افغانستان د عدلی وزارت وای د ملګرو ملتونو له لوري د اټومي انرژي په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژي په برخه کې د قانون شتون خدل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو بعد قانون دا طرحه ولسی جرګې ته ولېږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژي د قانون عمده اهداف ګڼل شوی دی. د قانون لمخې د نړیوالې اټومي انرژي د ځانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اجانس 155 غړي هیواد دی چې نګدې شپې ته کال وړاندې د غړي توپ خپل کړی دی. دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژي د سولیز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژي څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 20,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژي څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژي څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کېږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغه هیواد د حکومت په واک کې ورکړي. 20 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1950 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړې او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیم ذخیرې تثبیت کړې دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کندهار کې له نږدې 200 څخه د قابلیت د زده کړو لپاره آزموینه واخیستل شو. د عامه روغتیا مسولان وای چې دغه کسانو د روغتیا په برخه کې 2 کلنې زده کړې کړې دي او تر دې وروسته به د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي. محمد صادق رشتینه له کندهار راپور لري.
د کندهار د عامه روغتیا د ریاست سرپرست ډاکټر رامایون رحمانی وایي په دې دوره کې 101 تنه د نرسینګ عالی قابلیتګۍ، لابراتوار او فارمیسي په برخو کې روزلي چې د کندهار ښار ترڅنګ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا لیدل کېږي په دندو به وګمارل سي. ډاکټر همایون وایي چې په فارغونو کې شپږ تنه شدید چې کولای سي د دوی په واسطه په کندهار کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټ کړي.
کېدلی شي موږ ډېر د ماشومانو او میندو مړینو سطح په ټولنه کې راکم او دا خوندي کولای شي چې په ټولو روغتیایي مراکزو کې چې هر ځای موږ ضرورت ورته ولرو هلته خپله وظیفه ترسره کړي.
د همایون په وینا اوس هم دوی د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د زیاتې نامنې له امله نسي کولای چې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي او په نورو 4 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه سته خو د روغتیایي ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په دې ازموینه کې ګډون کوونکي ښځینه روغتیا پالانې وایي چې په ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته به په 2 ولسوالیو کې دنده ترسره کړي چې مخکې ښځینه کارکوونکي پکې نه وي.
زه غواړم چې په واقعیت سره یو خدمتګار اوسم، خصوصا د کندهار د هغه ښځو لپاره چې په واقعیت ضرورت لري او موږ ته اړتیا لري.
وزه قابلیت پیسې ان شاء الله کله خیر سره فارغ وسلو نو هیڅ د دې مخنیوي اولین کار به مې دی چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بلش کوم.
د یادول ورده چې لا تر اوسه هم د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم مسلکي متخصص ډاکټره موجودیت نه لري او ټولي روغتیايي چاري د نرسانو لخوا پر مخ بیول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زلمی له هرات څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د بخښنې نړیوال سازمان ولې د هلمند او کندهار په بریډونو باندې کوم عکس العمل څرګند نکړل نه کړ چې د کابل په حمله یې عکس العمل شول دي، ځکه چې هلته د په وینا یو امریکایي وشل شو دی. البته د بخښنې نړیوال سازمان لکه څنګه چې ازادي راډیو د دې سازمان راپورونه خبره کړې دي د ننګرهار او هلمند په پیښو هم عکس العملونه څرګند کړي وو او د بریډونو یې غندلی وو. قدرت الله داوری له هلمند لیکي په هلمند کې سخت روغتیايي ستونزې دي. د عامه روغتیا وزارت دی ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالحد افغان له هلمند دلی کې خوشبختانه په هلمند کې روختونونه زیات دي، خو متاسفانه د دوا کیفیت ښه نه دی او امبولانسونه نشته، چې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي او هم ډاکټرانو ته. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلی دی، پاکستان چې د هندوستان په لاسوهنه پوهیشي دا خپل عیب ولي نه وایي چې افغانستان زما له لاسه خراب شو. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی، د افغانستان د سولې خبرو ته څو وخته مخته خوشبیني وه، خو اوس بیا چې طالبانو حملې زیاتې کړي دي بدبینه شوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ډرامه لرو، خو 8:30 دی لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکي وګړو د طالبانو حملې شي چې دا ډله د انسان ژوند ته پسپک سترګ ګوري. ولسمشر اشرف غنی پرون د هیواد په شمال کې د پوځ او پولیسو له مسؤولو چارواکو سره په ویډیو کانفرنس خبري وکړي او هغوی ته لارښوونه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په شمال کې چې له دې هیواد سره ګډه پوله لري د طالبانو له حملو خورا زیاته اندېښنه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل متحد ایالات بل بهره د حملو په وړاندې په خلیج کې د خپلو عرب متحدانو په څنګ کې وي. د امریکا کانګرس د اساسو جرګې پرون د رایو په قاطع اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د نړیوال توافق پاړه د بیا غور او بل اخره رد صلاحیت کانګرس ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د غزمی بیړیو پر وی کارګو کشته چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس په خلیج کې 13 ورځې ډز وکړي. اسلامي دولت افراطي ډلې یادایش پرون یو صوتي پیغام خپور کړ چې وایي د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي आवाज دی. او د روسي مرکزی بانک اعلان کړی دی چې د خپلو بهرنیو اسارو د زیرمه د بشپړولو لپاره بل بازار د ورځې لسلو تر 200 میلیونه ډالر پیری. اساجی رادیو په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اساجی رادیو .com کې نیولای شي. یو کلی او زر شخونه ډرامه او د اساجی رادیو د دې سات له په خبرونه کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. زما همکاران په کابل کې د خبرونه مختبی
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې شاغا خپل ملګری مقیم ته چې په ولسوالۍ کې دنده لري وویل چې په هر ډول وی دای باید له نثار احمد نه دمځکه داوا وګټي. راځي اوس په دې برخه کې واورو چې مقیم او شاغا څه کوي او څور بيخي.
تا ته شاغا دوه ورځې وخت درکړی و کنه؟
هغه خو
ته غلی شو ولی مال نه ساره پښتنه کړي.
هو ما ته دوه ورځې وخت راکړی و، موږ هم آمدانن ویش وکړه.
بس هغه د لانجه مو ختمه ده کنه، ورکاس نه دونه.
عامر صاحب هغه داسې ده چې ځکه چې ما د شاغا سره منلې وه د جایداد له تقسیم نه وروسته هغه ځکه څو ټوټې شوه.
زما له دې خبرو سره کار نشته، تاسې ما ته چل جوړ کړی، خوندو ته دې هم په میراث کې برخه ورکړه.
بې ځایه خبرې مه کوه شاغا، دا زموږ د کورنۍ خبره ده.
شاغا تا خو رښتیا ویل چې دا زمری دی، دی خو ډېر غوریږي.
هو ورونه هم همدی کوي، ډېر په ځان نازیږي.
والکه
صاحب
ته راشه، اول خو دا سړی د پنجرې شاته که.
ولی موږ څه کړي؟ ها څه کوي عامر صاحب؟ ما څه کړي؟ ولی می بندي کوي؟
درځه اسې ته زما زور نو معلوم. ها
نه ته پریده شاغا، دا ستا زور نه دی، دا ستا واسطه ده. واسطه
والکه وایم بوزه ده د خبرو ګوډه.
شاغا ته ورته وایه چې ولی جان بندي نه کی، خیر دی یو لاره به ورته پیدا کو.
زدا لاره پیدا کړه بیا راشه.
دلته ډیر غالمغال م جوړوي،
ورزان ساره کنه تا بدم درور څنګه واچو
امیر صاحب تاسو دوه رنگی کوي ګوري
بس غواړی چې ورور دل بندي خانه نه خلاص شي باند لا شول شغه سره خبره سپینه ک بیا راشه
لاړ بشم خو نه پویګم چې
رازه رازه نه ساره زو تو چې سره جوړ شو ارڅه به جوړي
درزه
امیر صاحب دا د څنګه کار وکړه ما ته خو لول جان نه شاغه ملامت معلومه ده
څه وکم اوس پاندی والے کی گیر راغله شاغه چلانډی والے نه تیر شو یو خبره مې واوره
کومه خبره غم مکوا څه وعده مې چې در سره کړې در رسیدګي
هغه خبره د سمه ده اندېښنه مې بل ځای ده
اندېښنه نه ساره ولی جان ته پرېږده چې سرونه یې سپین کړي مونږ څه څه کړو هغه به ریبو او مزې به کوو
شاغه خو داسې نه چې فکر پرې د غنمو کوو او هغه ټول جودر وخیږي که مشران مې خبر شي چې ولی جان مې ټوله شپه سې ناقه په ولسوالۍ کې بندي کړی خیر به مې نه وي
عامر صاحب دومره خو به د انډیوالۍ خیال ساتې نو زه دې هم یو وخت به درد خورم
هو خو چې درد مې د رغېدو وي داسې نه چې هر څه مې له لاسه ووځي
د لاسه به دې هېڅ هم نه ووځي ډېر څه به دې لاس ته درشي زه پوهېږم چې لاس دې خارخ کوي موټی به دې ډاکم
ګوره دا ټولې خبرې د ښې دي خو د نثار سره د ځمکې معامله زر ختمه وه چې رسوا نه شم رسوا
نو دې کې څه خبره ده خو رسمي جلد پسې لېږلی و
شاغه هر څه چې وي قانوني لاره دا نه ده
نو دا څه قانوني لاره ده چې نثار یو ځل په ما ځمکه خرڅه کړه پیسې یې رانه واخیستې او اوس مې ځمکه نه راکوي
شاغه ستا لانجه له نثار احمد سره ده نه د ولی جان سره او بیا ولی جان په حقه دی ځکه ورور غلطي ورسره کړې ده
زما له هغوی سره هېڅ کار نشته بس زمغه ځمکه غواړم او ته دې خپلې
غلی شه شاغه خبره دې څوک وانه وري اوس خو زموږ دیوالونه هم غوږونه پیدا کړي
ما چې ځمکه له نثار اخیسته خپله ګټه مې پکې لیده ته هم د خپلې ګټې لپاره زما دا جنجال را حل کا
زم لوی سړی خیراتي له تورو تمبونه نه شاته کوم خو چې یوه لار ورته پیدا شي
انډیواله ته داسې وکړه چې زما لانجه د ولی جان او نثار سره خاتمه کړه ازبکه راته ترلاسه کړه بیا دې دوی دواړه ورونه سره دعوا کوي
او که د پیسې بیرته درکړي نو بیا
پیسې نه لري او چې وی لري زه ترې ځمکه غواړم ځمکه د پیسو لپاره تا ته نه یم راغلی
جمیله نور پو نشوم بس ولی جان یو څو تیزی تیزی خبری وکړی هغه د پولیسو عامر اسکر ته امر وکړ چې بندیخانه ته واچو
نساره نو تا نو ول چې د ولی جان څه ګناه ده
سلطان ماما ما څه ویلی وای شاغا داسې ناس ولکه چې ولسواله د پلارو نیکه ګټلی کوری
نساره یوې خبری خو ظاهران کړین چې دوی ولی جان ولی بندي کړی د ځمکه د خرڅولو خبره او معامله خو تاله شاغا سره کړی و
جمیله سر خلاص کا دوی په ولی جان د زور کار نه شو کولی ځکه یې هغه بندیخانه ته اچولی
نو شاغا به په ما څه د زور کار وکړي نه پیسې لرم او نه ځمکه سته ما نه خو لاره ورکه ده جمیله تاسو یوه مشوره راکړئ
نثاره وخت چې د مشورې و تا ونه کړه د ګډ ویش ځمکه دې په پټه خوله خرڅه کړه او پیسې دې هم د لاسه لاړې اوس نو پاتې څه دي چې مشوره درکړو
ما ویل چې ځمکه به خرڅه کړم اوس ها بسم د پوره وړو پورونه به خلاص کم خو
وایي تلله اوبه نه راګرځي اوس تیرې خبرې هېرې کوي دې ته به فکر وکړو چې د دې ستونزې حل څه دی
حال به څنګه ورته پیدا کړو سلطان ماما هغه شاغا همدا یوه خبره ټینګه نیولې چې مځکه غواړم او مځکه غواړم او اوس مځکه زما نه ده د خویندو او ورونو مې ده
شاغا به هر څه وینو
سلطان ماما ښه وایي خو اوس مجبوره یو چې د دې خبرې حل په قانون کې پیدا کړو او پوښتنه یې وکړو
قانون خو همدې قانون ولی جان راته په بندیخانه کې کینو دلته خو قانون زما مدعی سوای نو زه فریاد چاته وکم
ته
زما دا دومره بیړه وګوره او د دروازه نه خلاصول ګوره. اوس به دا مقیم کور کې وي او که نه؟
څوک
یې؟ آمر صاحب زه یم. خلاصه که دروازه؟
ته څوک یې وایم؟
اوهو شاخه؟
اوهو زه یم آمر صاحب مقیمه.
نو ولې دومره وارخطا یې؟ فقط چې سپیانو در پسې منډې وهلي وي.
کار د وارخطا یې د آمر صاحب، ته لږ د ګڼو ونو شاته راشه چې دا امانت درکړم.
راځه. نو ولې دومره وځنډېدې؟ زه تر اوسه پورې د باغچې مخې ته درته ولاړ وم.
وبخښه، خو زه ډارېدم چې څوک مې ونه ویني چې ستا د کور خواته راځم.
هو ډار خو په کار دی.
بس څومره مې چې درسره منلې وې هغومره مې درته راوړي. واخله
راکه. بس ځمکه دې خپله وګڼه، نثار به رانه ځانه منه خوروي.
والکه عکس واخله، د پیسو سره یو ځای عکس واخله.
زه خو په دوی همالته په ولسوالۍ کې پوه شوم چې رشوت لاره جوړوي.
دا خو پولیس دی.
افسره دواړه ولچکه او موټر ته یې ورواچوه.
رشوت نه اخیسته امبر صاحب.
دا خبرې به په سارنو علی کې سره سپینوم چې چا رشوت اخیسته او چا رشوت ورکړه.
هم مسله کې ته خو زما خبرې ته خوږ ونیسه.
ستاسو غوندې کسان د ټولو نومونه بدوي.
ما د ولی جان دې پوښتنه ورنه کوله.
دا حالات څنګه تر اوسه ناست دی؟
کته شله موټر یې ځوانه، زه تا ته ولاړ یم. دا موټر دی تیل خوري، اوبه خو نه خوري.
دا لک لکه چې ویده دی.
ای ځوانه تا ته وایم.
اوبه خو وروره ویده شوی وم.
او ویده خو یې خو یې خېدلی نه لکه چې ډېر زیات مزل دې کړی.
هی وروره، ما ته خو ټول ژوند یو بې خونده مزل ګرځېدلی. سر مې هم لږ درد و.
بد خو دې وویل وروره، کله کله ژوند تریخېږي. دا راته ویو چې اوس څه شی لټې.
څادر مې نشته، لکه چې په بل موټر کې مې پرېښی.
خو زه یې نظر شم، ډریوري ما کړې ده او ګنګسګول ته راته.
ولې خاندې؟ دا خو یو څادر و چې رانه ورک شو. ما نه پوره د ژوند لاره ورکه
را. وای په خر سپور او خر یې ترې ورک. وروره په خندا مې خفه نه شې، څادر دې په دخر کې نیولی دی.
او خیر سي وروره، دا دې هم پیسې.
کور دې ودان تک، ځه لاړې ماشه.
هی هیڅ نه پوهېږم کومه خوا لاړ شم. ټول ژوند کې دلته نه یم راغلی.
اخواشه اخواشه وروره، څه د لارې منځ کې ولاړې؟
لرې به شم یار. اسلام داسې دې د دوکانونو خواته لاړ شم. نو توکل په خدای، لکه چې همدا شاخوا یې راته ښودلې وه. نجاریان خو دلته دي، ویل یې په همدې رسته کې مې شرکت دی. هی هی ګلالۍ، غواړم چې هېره دې کړم، خو دا سندرې او یادونه مې دې نه پرېږدي چې هېره دې کړم. ای وروره لارې ته دې ګوره، خلک ولې پیډي کوهې؟
ته خپله ړوند یې.
هغه دی لکه چې را پیدا مې کړ، د منصور ودانیز شرکت. خو که دنده پکې راکړي ښه به وي. راځه توکل په خدای، واده خو یې راسره کړې وه چې د شرکت اداري کارونه به ته پر مخ وړې. منصور خانه راتلی شم؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تر نهه بجو په دې ژوندۍ خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه اونۍ کې هیلې ومنئ. تیرو څو اونیو کې د ځمکې په سر لانجو او د میراث په حق وغږېدو، له دې سره د میلمنو او ستاسو نظرونه دا وو چې په ډیرو دې برخو کې حقوق نه مراتېږي او که داسې او یا نور مسایل تر حکومتي محکمو هم رسیږي عدالت نه پلي کېږي. تاسې په خپلو پیغامونو کې د عدالت نه پلي کېدل په ادارو کې پراخ فساد یاد کړی دی. نو نن په همدې خبرې کوو چې د فساد په کمښت کې د خلکو ونډه څه ده، اولې هر څوک له فساده سر ټکوي. په خبرونه کې د ګران میلمه نظرونه هم شامل وو او نن را سره میلمه مدني فعال او د چارو کارپو کمال سعادت دی. ښاغلی سعادت صاحب زموږ خبرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی زدران.
خیر اوسې مهرباني. درنو اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس، بله شمیره 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. په همدې ډول تاسو کولی شئ زموږ سره په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې هم غږیز پیغامونه پرېږدئ چې په اتومات ډول ثبتېږي. سعادت صاحب، هر څوک د فساد څخه سر ټکوي، تاسو ډرامه هم واورېده، بالاخره دا فساد ته دومره زمینه چا برابره کړي؟
جناب زدران صاحب، افغانستان قوانین لري، خاصتا د فساد پر ضد. همدا اسلامي قوانین هم دي. د افغانستان اساسي قانون چې د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی، په دې کې هم دي. همداشان نور مدني حرکتونه قوانین چې دي، په ټولو کې د فساد پر ضد لیکنې شوي دي. فساد یې غندلی دی په هیڅ قانون کې، که هغه په افغانستان کې دي که په نور نړۍ کې غیر مسلمو هیوادونو کې دي. فساد ته پکې ځای نه دی ورکړل شوی، بډی رشوتونه غیر قانوني عمل ګرځول شوی دی. دا چې څنګه په افغانستان کې فساد تلار پیدا شو، فساد ډیر شي، یو خدا چې په افغانستان کې څلويخ کاله جنگونه وشول، خلک هغه څه چې باید قانون ته وفادار وای، قانون په سمه توګه عملی نشو. د چارواکو ستونزې پکې دي، د خلکو ستونزې پکې دي، د ځینو هغه زورواکو چې هغه د فساد للارې، د غیر قانوني کړنو للارې غواړي چې خپل هدف ته، خپل مرام ته ځنونه ورسوي، دغه لاس پکې دي. خو لوی لامل دا دی چې دلته قانون چې دی هغه په سمه توګه نه عملي کیږي. کچېرې حکومتي چارواکو ته راشو، خپل حکومتي چارواکي دا مني چې دلته قانون تر ډیره د چارواکو له لاسه چې دی هغه تر پښو لاندې شوی دی. خاصتا اوس ګورئ دغه ډرامګۍ چې اوس نشر شوه خورا ډیره دردونکې وه. یو ځوان تاسو ولیدو چې هغه په وظیفه پسې ګرځېدی، و شرکت ته ورغی، د ظهور په نوم کوم شرکت ته ورغی، ارمان یې ویسته، ډیر غمجن ارمان یې وکړ چې کاشکې دلته دوی ته وظیفه پیدا شي. کچیرې دلته قانون عملی شوی، فساد نه وای، بډی نه وای، رشوتونه نه وای، د ډیرو ځوانانو ارمانونه و پوره شوی وای، داسې ځوانان به غمجن نه ګرځېدلی. په دې اساس ځینې خلک چې دا وای وي لانجای وي یوې درې ته ورشي، هغه د فساد له لارې غواړي چې په هغې لانجا کې بریالی شي.
خیر اوسې ډاکټر صاحب کمال سعادت، ستاسو ځواب موږ واخیست. اوریدونکو ته په طرف ځو، اوریدونکو له وردګ ولایت څخه لرو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ. بله، تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. اوریدونکو خبرې نه کوي، د بل اوریدونکو په طرف ځو، بل اړیکه اخلو. مهرباني تاسو زموږ سره وصل یې. ازادي رادیو ده، د فساد په اړه خبرې کوو. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. نوم دی وای کوم زنه دړي کني ولي
سیدار زازه هم
او ډیر بخیر راغله. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم مسعود صاحب ته وړاندې کوم. یعنی دا نن سبا چې دا جنگونه دا مرګونه شروع شوه، د دې لپاره ټول فساد نه دی چې یو سړی په خپله اداره کې ناسي یا په پوسټ کې ناسي. یعنی نور یو څوک ورځي او هلته هغه یعنی وکیږي، هغه پوستا یا هغه قومنداني ټول تخریبېږي، له منځه ځي، لکه موږ تاسو اورو چې پرون څنګه وکړه چېرته
سوال مونږ وخت جنگونه د فساد سره ورشته لري وي.
کله کله داسې کیږي چې کوم امنیتي چارواکی یا قضایي چارواکی هغه کسان چې هغوی مجرم وي، هغوی ته سزا ورنه کی، هغه د بډو رشوتونو له لارې خپل کې بالکل په ټوله نړۍ کې بیا امنیتي پیښو ته لار هوارول.
مهرباني. بل اوریدونکو اخلو، د دوی ځواب وشو. تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ځان معرفي کړئ. کوم ځینې مړی کنی ولي د رادیو غږ مو بند کړئ، د ټلیفون لارې خبرې وکړئ. مهرباني. وعلیکم السلام. ډیر بخیر راغلی، خبرونه اوري. مهرباني.
کوم سره ته څنګه دا پوښتنه راغی دا د دې څخه نه اداري فساد زیات سی غبسي دا و دلته اګرام دا په وسط ته ځل ته همزه کړه حکومت یې ځکه دا څو په شنو دا څو کې اوږه څو په ځو په دغه تقسیم ولا سوالې ولایت یې دغه سپاتو خو راځي بارو کبه دا هغه روډ باندې دا و میر روډ باګرام میدان کې 2 کیلومتر کې هغه لاري ته راغلي چې صباح پوری
موبایلونو پیسې او مال څه کټه کوچا پوښتنه ما راکړه کړي د دې سنچریګه دا حالات خراب شي خبره سره کړم
تاسو سوال وخت
بالکل
خیر اوسه سوال ډاکټر صاحب خسته ده سره خبرې کوي
جناب زدران صاحب ډیره مننه د ملګری نه چې ټلیفوني وکي ګورې زما کې پوڅو کې اسمه دي یو سلطنیزم کې دي چې اوس موږ ورته سرکري یا حکومتیزم کې وایو ځنې شخصیزم کې دي پر اختیار یا هم چې په شخصیز مکو باندې هم ځنې زورواکو د ځنو کمزورو په ځمکو کورونو باندې داوی کړي دي ځنې سلطنیز مکی دي چې هغه هم په ملینونو جریب ځمکې چې دي ځنو کسانو قصب کړي دي باید هیڅ کله داسې ونه شي نو هغه سلطنیز مکی چې هغه خلکو نیولې دي هیڅ حق نه لري چې په هغه کې بدایي وو کې هغه تر خپل کنټرول لاندې راولي حکومت یې د پاره پروګرامونه لري په باید هغه عملی کړي ځنې شخصیز مکی دي لکه په ډرمګۍ کې هم چې دلته یاد شوا. نو کچیر پر اختیا هم دلته قانون عملی شي هر څوک د خپل حقوقو پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي حکومت په مونږ باندې ځانته حقوق لري مونږ په حکومت باندې ځانته حقوق لرو یو وګړی په مونږ باندې حقوق لري او وګړی باید د مونږ بل وګړی احترام وکړي په دې لحاظ کچیر د خپل حقوق څوک پیژني بیا تر ډیره داسې ستونزې نشي رامنځته کیدی خاصه جناب زدران صاحب دلته د ځمکو په سر چې کومې لنجې روانې دي په قضایا ادارو کې ځنې ملګري ډېر هیوادوال داسې خبرې کوي چې ځنې د قضایا ادارو مامورین چې دي هغه رشوت اخلي خو دا رشوت ولې بله غاړه ورکي که حکومت کې ستونزې شته
د دې موضوع باندې خلکو پیغامونه هم پریښي بیا راځو سوال کوو او پښتون اړیکه نیولې ده منتظر پات شو بخې پښتون صاحب مهرباني وعلیکم السلام
پښتون یم
مهرباني خیر اوسې قاری سه پښتون ډیر خیر راغله
مالې مهرباني ام زغم سره ما سره د مسابې سره دا چې دا غرنګ مجرمین یا چې دین چې په ساته زمينه برابرې او دا غره د هغه نه په دغه کې شو واخلي دا غرنګ مو چې دین بیا د دې قانون کې څه څه جزا څه شي او پر ځند د رانه په حساب کې درته ورهم
دویم سوال کې تاسو آواز صفا نه وو او د ځمکه په سر باندې موږ ډېری خبرې هم کړې دي ډاکټر صاحب تاسو لومړی سوال واخیستو
بالکل
مهرباني ورته وایې مهرباني
دوی ویل چې د ځمکه په سر خبره وکړه بیا د لنجې رشوتونه دغه یاد کړل ګوري افغانستان مسلمان ټولنه ده هم په دواړو اړخونو درته غږیږم په دې دنیا کې چې څه قانون دی په هغه دنیا کې او په هغه دنیا کې څه قانون دی د افغانستان د جزا قانون 2450 تر 2550 مده پورې په دې کې ټول قوانین ذکر شوی دي چې څوک رشوت اخلي څو ور سره وشي د جزا قانون ګوري هم دا شان مونږ او تاسو مسلمان یو عقیده لرو په هندستان کې هندوان ډیر دي په هندویزم مذهب عقیده لري په نورو هیوادونو کې عیسویات یا نور مونږ تاسو کار اختیار هم په اسلام باندې عقیده لرو راځي چې دا سره ومنو بسم الله الرحمن الرحیم الراشی والمرتشی وبین الراشی والمرتشی جهنم فی النار اغه څوک چې رشوت اخلي رشوت ورکوي او د رشوت ورکوونکو په مینس کې معاملې کوي جهنم زائد نو رشوت اخیستون کی ورکوون کی ته هم په دې دنیا کې جزا شته هم په هغه دنیا کې جزا شته آیا چې په دواړو هیوادونو کې دا عمل رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی بیا د یو څوک وکی کچا وکړو اغه مجرم نه دی اغه مجرم دی هم مونږ ته هم تا ته هم حکومت ته هم خدای ته هم قران ته هم اخرت ته که رښتیا څوک یو عقیده ولري نو باید خپل عقیدې ته خو وفادار پاتې شي که هندوان ورونه خپل هندویزم ته وفادار دي مونږ تاسو خپل مسلمانۍ ته وفادار یو نور خلک عیسویت ته وفادار دي د عیسویت مذهب خلک په ټولو مذهبونو کې د رشوت چې دی رټل شوی دی ممنوع اعلان شوی دی خیر سي ډاکټر صاحب
میدان خار نم اړیکه لرو هغه ما
خبر نه دا تاسو مرمو سلام علیکم تاسو په سلام نه پښتنه له دا غځایا په دا فساد چې ډېر تاسو دومره په انسان کې خوسته وای دا د دې اصلي منبع په کوم ځای کې را په محاکمو کې ځکه چې په دغه محاکمو کې شریعت نه صحیح تطبیق کیږي دا څو کسان د شریعت د نیګانه د محاکم کې نو کله څو د خنې کې په فساد کې ځکه دا دولتي چارواکي اکثر په فساد کې غوړي سره خوسته بخوري
هم دا سده خیر اوسې د خبرونه په پیل کې په منبع او سرچینه باندې وغږیدو بیا هم ډاکټر کمال سادات درته خبرې لري بل اوریدونکو مخلو مهرباني زمنګ سره اړیکه وصل ده، مهرباني خپل نظر مو وایي. بلې زمنګ غاوري خا اوریدونکو اړیکه وشلې ده، یو بل اوریدونکو اخلو بیا ډاکټر صاحب تاسو په طرف. مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل ده، خپل نظر مو وایي.
السلام
علیکم. السلام. نوم مو نبی الله جان د زابل نه. مهرباني مهرباني خبرونه ترشه. وعلیکم السلام. مهرباني اصلي نظر مو وای خیر اوسه. بله خا اوریدونکو خبري نه کوي، فکر کوم کوم سوال به نه درلودو. مونږ ته غنو اوریدونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې لارې غږیز پیغامونه هم پریخي، هغه اوریدو دي نظر نه خبرونه کې شامل وو.
السلام علیکم محمد الله، تاسو سره د کابل ولایت نه تماس کیم. که ام وګړي رشوت ورنه کینو رشوت به څوک واخلي؟ خو باید ام وګړي له رشوت نه ځان وساتي، رشوت ورکول نه ځان وساتي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه مختار روزګان ولایت یو څه خبرې کوم. رشوت په اړه به تاسو ته چې وایم چې د وخت امیرین په هر کلي په هر باندې کې پل لري، هر لاند چې د دایو په وخت کې د خلکو سره رشوت اخلي او بیا راوړي د وخت امیرین ته ورسوي. که صداقه کاروبار دی، زه خلکو خپل ځان ته مخصوص دلالان لري، خلک یې تباه او برباد کړه. یوه دعوه شروع شي، هغه په کلونه خلاصېږي. حکومت څخه به خواهش دي باید د دې رشوت مخه ونیسي. یو داسې حتی یمکي چې په لور معاش سره وي او هغه په رشوت خورو پسې پلټنه وکړي او د قانون منګول ته وسپاري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه ډېره خوشحاله یم چې دا دوه نفره په فساد ونیول او دلتا د دې دواړو ملګري انډیوالي مهمه نه، بلکې د ولی جان او د نثار احمد مذاکره ډېره مهمه وه. د دې مسله ډېره مهمه وه. ډېره خوشحاله شو، ډېر خوند یې وکړ، ډېره خوشحاله.
اخه دا اوریدونکو پیغامونه او ډاکټر صاحب تاسو مو اوریدو د خلکو ونډې ته اشاره کړې و چې خلک باید فساد ور نه کړي، بل ویل چې حکومتي کسان خپل کسان لري چې اورته خلک برابر وي، بل اخر فساد ور کی او دا مسله مختلاړه شي.
تر ډیره بریده پوری داسې شوې دي چې ځنی کسان ټټپوري مامورین فساد کوي، بیا په هغه فساد کې د لوړپوړو چارواکو یا د هغه مشران چې وي چې په هر سطح وي هغه ته پیسې پکې ور کوي. داسې شوې دي لکه په ګمرکاتو کې یا ترافیک یا نور نور اړخونو کې. خو مهمه خبره یو ورور خبره وکړه چې خلک چې فساد ورنه کې حکومت یې څنګه اخلي. منوم در سره، خو ځنی چارواکي دي چې هغه خلک فساد ته مجبوروي، دام در سره منو. خو څنګه چې یو څوک وایي چې زمې وطن جوړوم، زه په خپل قانون مطابق چوکاټ دی، قانون چوکاټ مطابق حرکت کوم، هغه کڅوګ یو کوي احساس ولري هغه بلکې فساد نه ور کوي، هغه فساد اخیستون کې افشا کوي، قانون ته سپاري. بل مهمه خبره دا چې ګوره، یوازې که حکومت کې فساد شته دی څوګي ورو کولای شي، مونږ تاسو یو ختمولای شو. دلته د هر چا چې ټلیفون وکي د خورکای نه دی ورونو نظر ډیره ډیره مننه کوم. دوی یو مدني حرکت تر سره کوي، دوی یو داسې حرکت تر سره کوي چې زړونه سوځي، غواړي چې په افغانستان کې فساد ختم شي. تاسو په خپلو سیمو کې ټولنې، مدني ټولنې نور سره یو ځای ته شي، حکومتي ادارې وڅېړي. څو ورځې وړاندې ما یو فلم کته، هغه ډېر ښه فلم و. یو هسپتال ته مړی وروړی وي، هسپتال والا ورته وایي چې دا به مونږ ټیسټونه به وکړو. ها په لنډ شکل درته وایم چې اخر کې په هغې باندې ثبوت شي، مدني ټولنې ورته وایي چې مونږ تاسو ته مړی دروړی و، دا ژوندی سړی نه و، نو هغه اسپیټال چې دی اغا وټړي. نو دوی نه مغختنه داده چې تاسو د فساد پر ضد راپاتېږي، دا یوازې د حکومت دنده نه ده، زموږ او تاسو ټولو وځي.
هلمند نم یو اړیکه اخلو او رستي اړیکه به وي ځکه د خبرونې وخت پای ته رسیدي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو
شکولات خانم، د هلمند نم اړیکه.
افغان صاحب ډیر بخیر راغله. مهرباني خبرونې پاره څه وایي؟
ما د هلمند څخه چې حکومت چې اروخت عوامو لسته
څه پکاره شي د رشوت مخونی. او ډیره زیاته مهرباني،
ډیره خپختنه دی وکړه هلمندی اوروره. ما هو تاته څه پکار دی چې څه وکړو؟ حکومتي چارواکي خو ناس د پتسکيره په پاسپورت په بلشي باندې رشوت اخلي. زه او ته باید څه وکړو چې خپل ګوندی خپل خري خپل وطنوال ته مخیر رسیدلې وي؟ مونږ او تاسو باید راپاتېګو هغه چارواکي چې رشوت اخلي، دی اسنادو د ثبوتونو مطابق حکومت ته وخیو. کبیا هم حکومت څه و نکړل، حکومت ګرم دی. وطن فساد غیر قانوني چاري یوازې په حکومت باندې نشي سمیدای، کله چې څوک خپل وطن ته، خپل خاورې ته، خپل ګوندی ته، خپل وطنوال ته وفادار شي، هغه ډیر څه کوي. یوازې په خبرو باندې څه نه کیږي. تاسو چې کوم ټلیفونونه وکړل، زم ډیره ډیره مننه کوم. خویندو تاسو هم ټلیفونونه وکړئ، د فساد پر ضد مبارزه وکړئ. کچیرې موږ تاسو په دې مبارزې ته کلک ودرېدو، افغانستان چې اوس په فساد کې اول نمبر دی، په رښتینولۍ کې به، په غیر فساد کې به اول نمبر وي. د وطن د جوړولو دپاره هر چا ته اړتیا دی چې هغه مبارزه وکړي. نو موږ له چارواکو نه هم غوښتنه کوو چې د فساد پر ضد کلکه مبارزه پیل کړي. راځئ چې خپلې عقیدې ته، خپل قانون ته، خپلې خاورې ته وفادار پاتې شو. هغه څوک چې موږ تاسو نه رشوتونه اخلو، خپل د کلي کې به رسوخه خلکو ته، نورو کسانو ته یې وښیو، تر څو په هغې باندې قانون عملي کړو. موږ تاسو افغانان یو، موږ تاسو غیرتي خلک یو، وطن ته وفادار خلک یو. یوازې په نورو په ټوپک یا په نورو څه باندې هم وطن ته خدمت نه کیږي. یو څوک به د یوې لارې خدمت کوي، بل څوک به په بل لارې کوي. راځئ موږ تاسو د دغې قانوني سالمې
شروع کړو،
بالکل ستر هدف ته به ورسیږو. کچېرې جناب زدان صاحب فساد په وطن کې ختم شو، کار به اهلي کار تسپره.